خدا نگهدار.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. لپیو سټوډیو مو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلاست. وایم صفی الله ستانګزایم، تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوړي. او ریچې د افغانستان د سولې مذاکراتي پلاوی نن دوه ته ولاړ، څو د مذاکراتو دویمه مرحله پیل کړي. اخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم کابل ته رسیدلی او ټاکل شوی له افغان مشرانو سره وګوري. دا مو د سر موضوع دی. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شبر اورو.
زلمی خلیلزاد د افغانستان، پاکستان، قطر او ترکمنستان په سفر وتلی. په روزګان کې د اوبو دوې لویې پروژې جوړې شي. واشنگتن او سیول له ایران غوښتي دي چې د جنوبي کوریا نیول شوی بیړۍ پریشتي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی وای قطر او څو نورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د سولې د خبرو په نوې مرحله کې د پام وړ پرمختګ وشي. زلمی خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر په څو پیغامونو کې لیکلي دي چې د هدفي وژنو په ګډون په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو نه ده. ښاغلی خلیلزاد زیاتوي هغوی چې تاوتریخوالي زیاتوي غواړي د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکي زیانمن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد د یکشنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان، قطر او ترکمنستان په سفر ووت. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده نن په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکزی پلاو ترمنځ د سولې د خبرو نوې مرحله پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وو افغانانو وشل وخندل. د وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل په کوټه کې د افغانستان کنسولګری او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته دنده سپارلې ده چې د قربانیانو له کورنیو سره مرسته وکړي. پاکستانی رسنیو د اکشن بی پورز راپور ورکړ چې د بلوچستان د مچ سیمې د ډبرو سکرو د کان ساحې ته چیرمه د وسلوالو په حمله کې 11,000 ګان وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغو کسانو کې وطنه د افغانستان دي. په روزګان ولایت کې د اوبو دوې پروژې د څه باندې 160 میلیون افغانیو په لګښت جوړې شي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد د دې پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اول پروژه چې د شپلوغ باندې چطور د چنارتول شوالی مربوط په 8 میلیون افغانۍ د دې قرارداد سوې دي. دوهمه پروژه چې د مرکز ترینکوټ مربوط سراب باندې چې دا هم 140 میلیون افغانۍ په دې باندې لګښت راځي.
د والی په وینا په دې دوه پروژو به 200 کسانو ته د 300 میاشتو په مخه د کار زمينه برابر شي. جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د هورموز په تنګي کې د تیلو د غنیول شبي ټانکر د خوشکې دوه غشتنه کړې ده چې د جنوبی کوریا بیرغ پرې راپیده. د ام ټي هانکوک چیمی پونم د تیلو په دې ټانکر کې شلتنه عملو چې پرون د تیلو د ککړتیا د تور لکبل و درول شو. د ایران نیمه دولتي آژانس فارس خبر ورکوي چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب سمندري ځواکونو دا بیړۍ نیولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ایران تورن کړی دی چې په فارس خلیج کې آزادانه تګ را تګ ته ګواښ پیدا کوي تر څو په دې ډول اقتصادي بندیزونو ته شغورلو لپاره یوه لاره پیدا کړي. ټاکل شوی ده چې د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په راتلونکو ورځو کې تهران ته سفر وکړي او ایران پر جنوبي کوریا فشار زیات کړی دی چې هغه په میلیاردونو ډالر چې د امریکا د بندیزونو له امله یې له ایران ګرځولې دي ورپریشتي. سعودي عربستان له قطر سره خپل هوایي قلمرو او نور بندرونه بیا پرانیستي دي. د کویت د بهرنیو چارو وزیر احمد ناصر سبا د دې هیواد دولتي تلویزیون ته وویل سعودي او قطر موافقه کړې چې له تیر شپې څخه د یو بل پر مخ خپل هوایي قلمرو او ځمکني او سمندري بندرونه پرانیسي. سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر په 2018 کال کې له قطر سره په دې تور چې دا هیواد د تروریزم ملاتړ کوي ډیپلوماتیک او تجارتي اړیکې پرې کړل. قطر دا تورونه رد کړي دي. د هیوادونو قطر ته ډېر لس غوښتنې وړاندې کړې چې د الجزیرې تلویزیون د خپرونو بندول، په دې هیواد کې د ترکیې د یوې اډې تړل او له اخوان المسلمین ډلې او ایران سره د اړیکو پرې کول پکې شامل وو. په واشنگتن ډي سي کې د ولسمشر ډونالد ترامپ ته پلبيانو له لاريون مخکي شاروال د ملي ګارد سرتيري د امنیت لپاره موظف کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د متحده ایالاتونو کانګرس د جنوري پښپښمه د منتخب ولسمشر په توګه د جو بایدن د تایید لپاره رای ورکړي. د ترامپ پلویان په پام کې لري چې د ترامپ په ملاتړ چې د اسنادو له وړاندې کولو پرته په انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کوي نن او سبا د امریکا په پلازمینه کې لاریون وکړي. په واشنگتن کې ډیری ملي ګارد په یو بیان کې ویلي دي چې د ګڼې ګوڼې د کنټرول او له اطفایه او د ژغورنې له خدماتو سره د مرستې لپاره به د دې ځواکونو له 300 زیات سرتیري چمتو وي. بریتانیا او جرمنی د کورونا ویروس ته مخنیوي لپاره نوي محدودیتونه لګوي. د بریتانیا سر اعظم بورس جانسن پرون د جنوري په 4مه د ټول هیواد په کچه دریمه درجه کلابندي اعلان کړه. ویل چې نوي محدودیتونه به در روانې میاشتې تر نیمایي دوام وکړي. په دې ترڅ کې په شونځي پوهنتونونه او د سلمانیګانو په څیر د غیر ضروري خدماتو دوکانونه بند وي او رستورانونه به یوازې د وړلو لپاره خواړه ورکوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې به اول دا راپور در تخپور کړو چې د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم نن دوه ته ولاړ سو د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو یو بل مرحله پیل کړي. د ملي مصالحې د عالی شورا ویاند فریدون خوژن وایي
تمه لرو چې دا دوه مذاکراتو د افغانستان د خلکو لپاره ښه لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان مذاکراتي ټیم وایي چې دا وار به د اوربند په مسله باندې ډیر ټینګښت وکړي. د افغانستان په ختیځ کونړ کې د وسلوالو طالبانو او داعش له خپل منځي جنگونو له امله بې ځایه شوي سلګونه کورنۍ شکایت لري چې مرستې ورسره نه دي شوي. لا غې ډلې یو تن اسلام نومیږي.
طالبان او داعش جنگونه چې کله شروع شو موږ د چپې درې نه کډه شو د آباد ښار ته. زه اوسه پورې موږ سره نه کومه مرسته شوې ده په دې جمعې کې. بس
د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې به په دویمه نیمایي کې اونیز بحث 15 دقیقې درته خبر کوو. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د ملي مصالحي عالی شورا وایي د سولې مذاکره کوونکو پلاوی نن د سولې د دوم پړاو د خبرو د پیل لپاره قطر ته ولاړ. د دغه شورا ویان فریدون خوزون نن سهار ازادي راډیو ته ویل د ملي مصالحي د عالی شورا رهبری کمیټي مذاکره کوونکو پلاوی ته د مذاکراتو د دغه مرحله لمړیتوبونه په ډاګه کړی دي. اخو د مذاکراتي ټیم یو غړی نادر نادری نن په خپل فیسبوک پاندې لیکلی دی چې د سولې د اوسنۍ مرحلې په برخه کې به د سراسري سولې ټینګښت په مخه خبرې له سره پیل شي. د مشورو په مال روښانه شوی چې اوربند افغانستان د خلکو لومړی غوښتنه ده. اکرام الله اکرام په همدغه موضوع باندې جزئیات راټول کړي او همدا شیبه را سره جزئیات شریکوي.
په قطر کې د سولې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو خی لجمن سره سم نن د جنوري په 15مه پیل شي. د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا وایي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت مرکزی پلاوی نن قطر ته روان شو. د دې شورا ویاند فریدون خوزون نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د ملي مصالحې علي شورا د رهبری کمیټي مرکزی پلاوی ته د مذاکراتو د دې پړاو لمړیتوبونه هم په ډاګه کړل. دوی په دې ناسته کې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل چې د افغان حکومت مرکزی پلاوی د دولت او افغانانو لکلک ملاتړ برخمن دی او په پوره ډاډ د سولې په دوهم پړاو خبرو کې ګډون کوي. ښاغلی خوزن وویل
د ملي مصالحې عالی شورا رهبری کمیټه تیر ماښام مذاکره کوونکي پلاوی ته د مذاکراتو اساسي خطوط او صلاحیتونه او د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي لمړیتوبونه په ډاګه کړل. تمه لرو چې دا دوه د مذاکراتو د افغانستان د خلکو لپاره ښه لاسته راوړنې ولري.
خبرونه خغلی خوزنوایی د افغان پلاوی لومړیتوب به اوربند ته د طالب لوري هڅول وي. د بین الافغاني مذاکراتو لومړی پړاو د تیر لمریز کال د سپتمبر د تیر میلادي کال د سپتمبر پر 12مه په قطر کې پیل شو، خو دواړه لوري ته دریو میاشتو وتوانېدل چې د خبرو په اجنډا هوکړه وکړي. دواړو لوریو یو بل ته د پیشنهادي اجنډا او تر سپارلو وروسته له خپلو مشرانو سره د سلام مشورو لپاره شل ورځنۍ وقفه اعلان کړه او پریکړه وشوه چې د جنوري په 15مه به یو وار بیا د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو دوهم پړاو پیلېږي. په همدې حال کې د افغان مرچي پلاوي مشر معصوم ستانکزین وویل چې په تیرو شلو ورځو کې د ټولنې له بېلابېلو اقشارو سره خبرې وکړې او په دې خبرو کې په ډاګه شوه چې تر ډېره لومړیتوب اوربند دی او دوی به هڅه وکړي چې په دوهم پړاو کې لومړیتوب اوربند ته ورکړي. په ورته وخت کې د افغان حکومت یو سرچینه وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته را رسیدلی او ټاکل شوی چې د افغان حکومت له مشرانو سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په یو اعلامیه کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد د یکشنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان، قطر او ترکمنستان په سفر وتلی. خلیلزاد ویلي چې قطر او څو نورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د سولې د بین الافغاني خبرو په دې پړاو خبرو کې مخصوص پرمختګونه وشي. د سولې د هم پړاو خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې جنگ جګړې په ځانګړي ډول حدسي وژنې د پخوا په پرتله زیاتې شوې. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د حدسي وژنو په ګډون په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو وړ نه ده. نوموړي ویلي هغه کسان چې تاوتریخوالي غواړي د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکي به زیانمن کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم غوښتنه کړې چې باید د سولې د خبرو په اجنډا کې د هیلي اوربند او د بشري حقوقو د قربانیانو حقونه هم شامل شي. د بشر حقوقو کمیسیون ویلي چې دا موضوع تازه د سولې د دواړو مذاکره کوونکو پلاویو سره د یو لیک په وسیله هم شریکه کړې ده. بلې څنګه
مننه کوم د ازادي راډیو نه مو واوریدل چې د افغانستان د مذاکراتو ټیم نن دوه ته ولاړ او هلته به د سولې د خبرو یو نوې مرحله پیلېږي. د افغانستان د همدغه مذاکراتي ټیم یو غړي نادر نادری نن په خپل فیسبوک باندې لیکلی دی چې له سلام مشورو وروسته له کابل دوه ته روان شول او د خبره چې د سراسري سولې د ټینګښت په اړه باندې به خبرې کوي او همدارنګه د اوربند مسله هم چې د خلکو لومړنۍ غوښتنه ده په دغو مذاکراتو کې پرې جدي ټینګار کیږي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولې او وبینې.
لکه څنګه مو چې په راپور کې واوریدل، د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر او ځینو نورو هیوادونو ته د خبره په دې هیله سفر کوي چې د سولې د مذاکرو په بله مرحله کې محسوس پرمختګ وشي. ښاغلی خلیلزاد یکشنبې په ورځ د قطر تر څنګ افغانستان، پاکستان او ترکمنستان ته په سفر وتلی دی. پاکستان کې د پوځ له مشر جنرال باجوه سره کتلی دی او نن د راپورونو په اساس کابل ته تللی دی څو له افغان مشرانو سره د سولې په اړه باندې خبرې وکړي. صالح محمد صالح په دې اړه د امریکا په نبراسکا پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز له مشر شیرجان احمدزی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی دي چې د سولې د خبرو په لومړۍ مرحله کې یوازې پر کړنلار او مقدمې سلا کېدو درې میاشتې وخت ونیو، نو راتلونکي خبرې چې اوس پیل شوي دي څومره غځېدلی شي؟
پاکستان ته د ملا برادر سفر او بیا هلته د افغانستان په جنگ کې ټپي شوي جنگالیو سره په آزاد توګه لیدل هغه ادعاګانې ثابتوي چې پاکستان د افغانستان جګړه کې څومره دخیل دی او په طالبانو څه ډول اثر او نفوذ لري. دا سفر دا هم ښایي چې د پاکستان حکومت او په خاصه توګه نظامیانې د طالبانو مشرانو او جنگالیو سره چې په افغانستان کې د افغانستان اسلامي جمهوریت سره جنګیږي.
په بخښنې سره چې د یوې تخنیکي ستونزې له امله مو دا مرکه له نشر پاتې شوله، تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګست اقتصادي خبرونه احمد شیبر وای.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت د ترانسپورتي سکتور د پیاوړتیا او د آسیا په څلور لارې د افغانستان د بدلیدو په هدف ځانګړی پروګرام په پام کې لري. د دغه وزارت ویاند وحید الله قوانچنن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام په پلي کېدو سره به افغانستان د ترانزیټي او اقتصادي پلوه شي لاسته راوړنې ولري. ترانسپورت وزارت وایي د دغه پلان له مخې به همشغي زیاته، د ترانسپورتي شرکتونو خدمتونه معیاري او په جنوا کانفرنس کې د ترانسپورت او سیمه ییز اتصال په برخه کې د افغانستان شمنی تعقیب شي. د دوی په وینا د دولت ټوله دستګاه ډیجیټل کیږي او له دې وروسته باید د موټرو، عوایدو، سړکونو او نورو په اړه معلومات الکترونیکی او په بشري سرچینو کې شور اصلاحات راشي. تر دې وړاندې ولسمشر اشرف غنی هم ټینګار کړی چې ترانسپورت باید له قاچاق او فساد څخه خوندي شي. د هلمند کرنې او مالداری ریاست وای روان کال په هلمند کې د میوه 1490 بڼونه جوړ شوې دي. دغه ولایت د کرنې رئیس زلمی الکونن ازادي راډیو ته وویل چې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالداری ملي پروژې په همکارۍ دوی د میوه 1490 جریبه نوي بڼونه جوړ کړي چې په دغو بڼونو کې د انګورو، زردالو، الوچې، شفتالو، انار، انځر او نارنجو بڼونه شامل دي. د هلمند د کرنې ریاست وای هڅه کوي چې په دې ولایت کې په مسلکي ډول د میوه بڼونه جوړ او بڼوالو ته د عملی او نظری زده کړو زمینو په برابرولو سره وکولای شي. یاد ولایت د میوه له پلوه په ځان بسیاینې ته نشته کړي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلې شي. یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ 15 پوله، یو ایرو 4 نوی افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپی 1040 افغانۍ او زر پاکستانی روپی 409 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غواګاست. د امریکا متحده ایالاتونو د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا په جورجیا ایالت کې د انتخاباتي رایو د بدلون په اړه د ښاغلي ترامپ جنجالي ټلیفوني مکالمه په خپل د جمهور غوښتونکو سخت غبرګون پارولې. دیموکراتانو هم غوښتي چې باید په دې اړه پلټنې وشي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو په کانګرس کې د اکثریت ټاکلو لپاره نن په جورجیا ایالت کې انتخابات کیږي. فریبا ظاهر دغه موضوع تعقیب کړی او جزئیات سره شریکوي.
وروسته لاغه چې د امریکا متحده ایالاتو اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ او د جورجیا ایالت داخلي چارو وزیر ترمنځ یو جنجالي ټلیفوني مکالمه افشا شوه، جمهور غوښتونکو لا سخت خبرګونونه شو دلیدې. په دې ټلیفوني مکالمه کې شغلی ترامپ د جورجیا ایالت چارواکي څخه غوښتي چې دومره رائے ورته پیدا کړي چې وکولای شي د انتخاباتو پایلې پر بدل کړي. د مکالمه د جنوري پر 3مه د واشنگتن پوسټ لخوا په لومړي ځل راپورته شو. یو شمېر جمهور غوښتونکو ویلي چې دا ډول غوښتنه د امریکا د دیموکراتیکو نورمونو پر خلاف ده. سناتور پات تومی پرون ویلی چې دا ډول څرګندونه د دې خبره د ډیری ټیټې سطحې ښکارندوی کوي. نور جمهور غوښتونکو هم د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونه د دوی د ګوند لپاره عیب ګڼل دي. سناتور رافنس پرګر هم ویلی چې د دې اړیکې د منلو لپاره تر ډیر فشار لاندې دي. دغه جمهور غوښتونکو سناتور په باور دا کار هیڅ مناسب نه دی. نوموړي پرون په خپل څرګندونو کې ویلي چې دا کار نه یوازې دیموکراتیک بهیر له پښتني سره مخامخ کوي، بلکې کولای شي د جنوري پر 15 چیننده په جورجیا ایالت کې په انتخاباتو کې جمهور غوښتونکو ته زیان ورسوي. تمه ده چې په کانګرس کې د اکثریت د ټاکلو لپاره نن په جورجیا ایالت کې انتخابات ترسره شي. د امریکا متحده ایالاتو اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ او منتخب ولسمشر جو بایدن پرون په دې ایالت کې د خپل ګوندونو پلویانو ته کمپاینونه وکړل په دې هیله چې د سنا اکثریت خپل کړي. جو بایدن ویل چې د کورونا وایروس پر وړاندې د مبارزې او هم نور قوانینو د تصویب لپاره د سنا مجلس اکثریت رایو ته اړتیا لري او خپل پلویانو ته ویل چې نړۍ به د دې کار ننداره وکړي. اخو ولسمشر ترامپ هم خپل پلویانو ته ویل چې دا به ستاسو وروستی چانس وي چې هغه امریکا چې پر موږ ګرانه ده خوندي کړو. په همدې ترڅ کې په واشنگټن ډي سي کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلویانو له لاریون مخکې شاروال د ملي ګارد سرتیر د امنیت لپاره موظف کړی دی. دا په داسل کې ده چې تمه ده د متحده ایالاتو کانګرس د جنوري په شپږمه د منتخب ولسمشر په توګه د جو بایدن د تایید لپاره رایه ورکړي. د ټرمپ پلویان په پام کې لري چې د ټرمپ ملاتړ چې د اسنادو له وړاندې کولو پرته په انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کوي نن او سبا د امریکا په پلازمینه کې لاریون وکړي. په واشنگټن کې ډیرا ملي ګارد په یو بیان کې ویل دي چې د غنګونې د کنټرول او له اطفایې او د ژغورنې له خدماتو سره د مرستې لپاره به د دې ځواکونو له 300 زیات سرتیری چمتو وي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ورزو کونړ ته په کونړ کې د وسلوالو طالبانو او داعش ل خپل منځي جنگونو لامل بي ځای شوی سلګونه کورنۍ شکایت کوي چې ورسره حکومت او مرستندوی ټولونو مرستې نه دي کړې. اوس مهال د کورنۍ په یخ ژمي کې سخت ستونزې لري او وایي چې مرستې نه دي ورسره شوی. سره له دې چې نمونه لیکل شوی دي په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
محمد اسلام تیر کال هغه مهال د کونړ په چپه دره کې د خپل کور پر خودو ته اړ شو چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنز سخت جنگونه ونختل. په دې جګړو کې په خکیلو وسلوالو ډلو سربیره د سیمې خلکو ته هم درانه زیانونه واوختل او د محمد اسلام په سیر غنی کورنۍ اړ شو چې له سیمې اسدآباد ښار ته راکډه شي. محمد اسلام وایي اسدآباد ته پر راکډه کېدو خو د جګړې له منځه یو څه راووت، خو د بیکوری او بیوزلی ستونزو یې گریوان اونیوه چې د ژمی سړو یې ستونزې نور هم زیاتې کړې دي.
د طالبان او داعش جنگونه چې کله شروع شو موږ د چاپ ادارې نه کډه شو اسدآباد ښار ته. په هغه وخت کې صرف نوملیکنه وشوله، نومونه راله خلکو ولیکل چې تاسو به مرسته کېږي او کومکونه به درسره کېږي. تر اوسه پورې موږ سره نه کومه مرسته شوې ده. په دې ژمي کې بس نه سرپناه لرو او دغسې بې ځای ماشومان د یخنۍ د لاسه راته مریضان دي پراته دي او ډېر سخت حالات سره مخامخ یو. دولت هغه چا سره مرسته کوي چې هغې واسطه لري او څوک پېژني سره.
محمد اسلام وایي تر اوسه چا د مرستې لاس نه دی ورغځولې. یاد کډوال وایي د دوی د ژوند له ناوړه شرایطو حکومت او مرستندوی ادارې خبرې دي خو څوک ورسره مرستنه کوي. د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکي محمد ولی
په لومړیو شپو ورځو کې کډوالو سره یا د خلک چې راکډه شوي دي سره یو څه مرستې وشوې، خو له هغې وروسته د مرستې په دغه ویشلو کې چې دی د خلکو سره توپیری چلند شروع شوی. خپل خپلوان دوستان او د واسطو خاوندان چې څوک واسطې لري په دې کې پالل کیږي. غریب او بیواسطې کسان چې چا واسطه نه وي هغه خلک ترې بې برخې پاتې وي.
د کونړ دولتي مسؤلین بیا وایي کوم کسان چې د داعش او وسلوالو طالبانو د خپل منځي جنگونو راکډه شوي اکثرو ته یې مرستې رسولي او بیا هم کوښښ کوي چې له مرستو پاتې کورنیو ته مرستې ورسوي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
اوس موږ غواړو شپږ سوه فامیلو ته چې هغه د جنګونو له وجې بې ځایه شوي دي د خپلو کورونو د هغوی سره نغدي مرسته ترسره کړو. څه وخت مخکې موږ د یونیسیف په همکارۍ باندې داخلي بې ځایه شوو سره نغدي مرسته ترسره کړله. د ډبلیو پی د ادارې په همکارۍ باندې چې 2500 فامیلو ته موږ په 15 ولسوالیو کې غذایي مواد توزیع کړی دي څلورو میاشتو لپاره. لیزو سرخان برنامه هم شروع ده. کونړ په ټولو ولسوالیو کې به دا برنامه تطبیقیږي.
په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسولین وایي په ټول ولایت کې یې د پاکستانی او توپچی بریدونو د وسلوالو طالبانو او داعش ترمن د جنگونو او نورو لاملونو په وجه نږدې 1000 کورنۍ خپل کورونه پرېښي دي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له آزادي رادیو سره.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له آزادي رادیو څخه واورئ.
مسیر ورسپانې د سولې بین الافغاني مذاکراتو په تړاو اټکل کړی چې دا ځل به خبرې بیا هم د تیر په شان سړې لانجو ډکې او اوږدې او بې خوندې وي. د لیکوال په وینا افغان حکومت او طالبان په داسې وخت کې بیا خبرې پیلوي چې د امریکا او طالبانو د هوکړې پر بنسټ د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته 15 میاشتې وخت پاتې دی. ورسپانې دا پوښتنه هم مطرح کړې که دې 15 میاشتو کې بین الافغاني توافق ونه شي څه پېښېدلی شي. د لیکوال په اند دا ویره زیاته ده چې له یوه اړخه به جګړه لا زیاته او زور واخلي او له بل اړخه به د سولې خبرې زیاتې جنجالي شي چې په باور یې طالبان به د نظامي بریا په فکر کې شي، امریکایان به د سولې لپاره فشار کم کړي او د هند او ایران په ګډون د ولسمشر غني ځینې متحدین به د حکومت تر شا ودرېږي او په دې سره به افغانستان یوې بلې خونړې جګړې ته ولاړ شي. هېواد دولتي ورځپاڼې د سولې لپاره دوهم پړاو مذاکراتو پیلېدو ته په اشارې لیکلي. دغه خبرې په داسې حال کې پیلېدونکي دي چې په افغانستان کې د رسنیو، مدني ټولنې، بشري حقونو، حقوقي فعالینو او دینی علماو په ګډون د ولس د سر کسانو هدفي وژنو زور اخیستی دی. ورسپانې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویان لخوا له طالبانو د هغو بریدونو د درېدو غوښتنې په اړه لیکلي چې دا ډله یې مسؤلیت نه مني. لیکوال دغو څرګندونو په تړاو ویلي چې په اصل کې امریکا دې ته اړه شوې چې د سولې پروسې د بریا لپاره فشار راوړي، یعنی که طالبان جګړه یا برید کوي نو ځواب به ورکوي او په مقابل کې به یې د افغان ځواکونو ملاتړ کیږي. لیکوال همدارنګه ټینګار کړی چې دغه حالت ته په کتو اړتیا ده چې د سولې مذاکرات بریالي شي او دې لپاره یو بل ته د غاښتي چلو پر ځای په خبرو قناعت وکړي او دا قناعت د افغانانو لپاره د تلپاتې او باعزته سولې لامل شي. او هشت صبح ورځپاڼې د نن ورځې په سر مقاله کې د کابل د ککړې هوا او د تنفسي ناروغیو زیاتېدو ته اندېښنه ښودلې ده. د لیکوال په وینا کومې ژمنې او خبرې چې تیر کال شوې وې تمه وه چې سږ کال د کابل د هوا ککړتیا کمه شي، خو په خبره یې اوس ښکاري چې دغه ژمنې یو هم نه دي عملي شوې او د کابل هوا نوره هم ککړه شوې او وژونکي حالت ته رسېدلې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دا مهال د تنفسي ناروغیو شمېر مخ په زیاتېدو دی او که پام ورته ونه شي دا حالت به له ډېرو کابل میشتو قرباني واخلي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ته دا پیغام ورکوم چې زمونږ د کونړ ولایت د امګام ولسوالۍ د ډېرې کلي ته لس 12 کلو نه ربره دي 150 کلو خواشا پورې او موږ دا پول نه شته د خوړ او د خوړ نه موږ ډېر دغه و درې میاشتې خواشا زمونږ ګاډي بندېږي نو غټو چارواکو سره ازادي راډیو ته لارې زمونږ دا پیغام ورسوي دا ډېره مننه ای.
دوران زیباتم در هلمند ولایت و فاشیل دیدم تا هلمند ولایت که خوراکی تو که گرنش شده بود من تو سوک نه تر هلمند ولایت فقط گرسته بود من که یو من غنم 340 پاکستانی پندار رو بود امانانا
نورستان ولایت و مال سوالینا ازادی رادیو سره قاری محمد مدنی په تماس کې یم. زه غواړم چې د ولسمشر اشرف غنی لخوا چې دغه کوم ملي دسترخوان دغه پروسه هغه شوې ده واقعا چې دا یو ښه پروسه ده، یو ملي پروسه ده او دغه پروسه چې دی افغانستان شمول او هغه ولسونو او بېوزلو خلکو ته د رسیدګي او د هغوی ته د خوراکي توکو ورکلو هغه پروسه ده. نو زما په نظر باندې دغه پروسه چې دی په افغانستان کې تر اوسه پورې ښه نتیجه ورکړې ده، بالخصوص زه یو بالفعل مشاهدتا د دې پروسې شاهد یم چې په نورستان کې په ټولو ولسوالیو کې دغه ملي دسترخوان پروسې له لارې ډېرو بېوزلو خلکو ته مرستې وشو، یعنی د هر کورنۍ په سر چې کوم خلکو ودونه کړي ده هغوی ته 3000 افغانۍ کومک ورکړی شو، هغوی ته اوړه بوجۍ همدارنګه غوړي چای او 2 کیلو چولۍ او دغسې لوګیاګانې ورکړی شو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي رادیو ته غوښتست په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 15 باندې خبرونه کو کولای شي. د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com ویب پاڼه کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ توګه باندې او اوري.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر اړه ده زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نشو کولای
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کیږي. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه به له احمد شیبر وورو.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیل زادوی قطر او سونورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د سولې د خبرو په نوې مرحله کې د پام وړ پرمختګ وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په بلوچستان ایالت کې دوو افغانانو وژل وغندل. د وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویل په کوټه کې د افغانستان کنسولګری او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته دنده سپارلې چې د قربانیانو له کورنیو سره مرسته وکړي. په روزګان ولایت کې د اوبو دوی پروژې د څه باندې 130 میلیون افغانۍ په لګښت جوړې شي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد د دې پروژو په اړه ازادي راډیو ته ویل چې وی په چنار ټول سوالي کې د اوبو بند دی او بل د اوبو بند په مرکز ترین کوټ کې دی. سعودي عربستان له قطر سره خپل هوایي قلمرو او نورو بندرونه بیا پرانیستي دي. په واشنگتن ډی سی کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پلویانو له لاریون مخکې شاروال د ملي ګارد سرتیري د امنیت لپاره موظف کړي دي. بریتانیا او جرمنی د کرونا ویروس مخنیوي لپاره نوي محدودیتونه لګوي او جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د هورموس په تنګي کې د تیلو د هغه نیول شوی ټانکر د خشکېدو غوښتنه کړې ده چې د جنوبی کوریا بیرغ پرې راپېده.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولوله. اوس هم اونیز بحث 15 دقیقې چې افغان خبرلونو ته د اروپي خو غوښونو په اړه ځانګړې شوې
15 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 15%
متاسفه يم چې
حکومت
چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
درنو دوستانو ستړي مشهي اجمل اندي موده ازادي رډيو په ونيز بحث 25 دقیقې کې مو هر کله کوم. په افغانستان کې روان میلادي کال د یو بل افغان ژورنالیست په وژنې پایل شو. په غور ولایت کې د یوې سیمایي رادیو خبري آل عادل ایماک د کال په لومړۍ ورځ ناڅرګند وسلوالو په فیروسکو کې پټزو واشه. تر هغه مخکې د 2000 کال وروستي دوه میاشتې د افغانستان د رسنیو د استادو لپاره له مرګونو بریدونو او غوښونو ډکې وي. دا نومبر په 12 منټه په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس تایی د په موټر کې د خودل شوی ماین چاودنې واشه. تر الیاس تایی مخکې ورستم په کابل ولایتونو کې پرله پسې یو شمېر نور ژورنالیستان هم په نخښ شول او ځینې ووشل شول. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د بیان ازادي یو له مهمو لاسته راوړنو بلل کیږي. داسې یو ازادي چې د ګوندیو هیوادونو په شمول د سیمې په هیوادونو کې ساره کم دی، خو ورستی بریدونه داسې ښکاري چې د بیان د ازادۍ د محدودولو لپاره هڅې دي. همدا اوس په افغانستان کې د نن د ټولو رسنیو خبريالان او استازي مستقیم یا غیر مستقیم ویرول شوي، خبرونه یا غیزمنې شوي او ګواښونه، تهدیدونه او محدودیتونه د دې سبب شوي چې معلوماتو ته لاسرسی ورسره محدود شي. آیا په افغانستان کې پر ژورنالیستانو بریدونه پر اشخاصو بریدونه دي که د بیان د ازادۍ د محدودولو هڅې؟ د بیان د ازادۍ د ساتلو او د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره بیلابیل لوري څه کولی شي، او که حالات دوام وکړي په افغانستان کې به د رسنیو راتلونکی څه وي؟ په دې او نورو مسلو د بحث لپاره را سره افغان ژورنالیست او زما پوخانی همکاره حمیده عثمان او د افغانستان په جنوب کې د نوی یا د آزادو رسنیو د ملاتړ د اداري مسول عبدالسمی غیرتمل ملدي، دواړو ته هرکلی وایم. حمید عثمان، اول خو ستړي مشي، ډېر اورېدونکي به له ازادۍ راډیو نه ستاسو غږ سره اشنا وي. د طالبانو د نظام له نسکورېدو وروسته تاسو له لومړنیو خبریالانو وی، په ځانګړې توګه له ښځینه خبریالانو څخه چې هغه مال مو په کابل کې کار کوو، هغه مال د خبریالانو لپاره چې نوي د بیان ازادۍ غوړېدله شرایط څنګه وو او وروستیو څو کلونو کې څنګه شول؟
ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خوشاله یم چې یو ځل بیا تاسو په وینا مې ما غږ لدې رادیو وزي. البته زه باید ووایم چې دا واضح خبره ده چې افغانستان د سیمه هیوادونو اته د یو شمېر پیاوړ هیوادونو د رقابت ډګر دی. هر کله چې هغوی یو غواړي د خپلو اهدافو او ګټو د ترلاسه کولو لپاره د دې هیواد په چارو کې لاسوهنه څه چې سیاسي او اقتصادي تغیرات راولي. زمونږ د هیواد تاریخ د دې شاهد دی او موږ هغه نسل یو چې دا ټول مو تجربه کړی دي. موږ د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته په افغانستان کې وکتل چې د حامد کرزي د حکومت پر اطلو سره په بیساری ډول د آزادۍ د بیان آزادۍ وعده وکړه. ډېر شمېر راډیوګانې پرانیستل شوې، تلویزیونونه جوړ شول، مدني ټولنې فعال شوې او لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه دا په د سیمه په هیوادونو کې په بیساری توګه یعنی ساری نه لیدل کېدو او همداراز د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د بیان آزادۍ دسه نو غواړیدل لکه څنګه چې په افغانستان کې وغواړیده. او موږ د دې بیساری واده په تړاو باید دا انتظار هم درلودو چې ورځ به بیا په دسه یو ټولنه کې چې موږ د مجاهدینو حکومت تجربه کوو، موږ د طالبانو حکومت تجربه کوو، یو ځل بیا به د وینا ازادي دلته خفکیږي او دا غي مخه بنول کیږي.
حمید عثمان
متاسفانه همداسې
مشول. تاسو راته دا وایي چې د تاسو مثلا چې لومړی ورځو کې هم کار کوو په لومړی څو کلونو کې د ما هدف له 2002 کال نه راورسته په دغه یو لسیزه 15 کلونو څو کلونو کې تاسو پراخ ژورنالیستیک فعالیتونه لرل. وسنه حالات چې موږ په استلا دوه لسیزې شاته یو، د هغه وخت له وضعیت سره د وی ژورنالیست په توګه څه فکر کوي چې هغه وخت تهدیدونه دومره نه وو؟
خپه هغه وخت کوم زین تهدیدونه لدې عمله و چې لاغه ټولنه د سه ازادۍ ته آماده نه و. تاسو ولیدل چې بیا د شواهد هم شته چې موږ ولیدل په 2000 لومړي کال کې لومړنۍ خبریاله زکیه زکی د سول رادیو مشره په پروان کې وژل شو. هغه نامعلوم کسان وژل والی په ډزو وسلوال کسان و او هغه یو چې مخالفت کوله هغه آزادۍ سره. خو د وینا آزادۍ څنګه چې ما ویل یا د خبریالانو آزادۍ مخصوصا د خزینه خبریالانو آزادۍ هلته واقعا چې د نړیوال ټولنې لخوا نه ملاتړ کېدو، د خپل حامد کرزي لخوا ملاتړ کېدو، مستقیم به مونږ ولسمشر سره بحثونه کول، البته له پخواني ولسمشر سره او ډېر په زغرده به بحثونه کول، د نړیوال ټولنې له استازو سره، د امریکې له سفیر سره، د ناتو له قومندان سره موږ په پرس کانفرنسونو کې ډېر تون بحثونه کول. ځکه هغه وخت په ملکی خلکو اوایي بریدونه کېدل او یا نور مسائل موږ به کولای شو چې ډېر په آزادانه توګه بحث وکړو. همدوی و چې ملاتړ کولو د بیان د ازادۍ په افغانستان کې او متاسفانه همدوی دي چې نن چپه خله پاتې دي، یوازې لامی خبري او دا معلومه نه ده. خبريالان نن له یو پټ دښمن سره مخ دي، سیستماتیک وژنې دي او حکومت هم غندي، نړیواله ټولنه هم غندي او متاسفانه دغه ګواښ د مدني ټولنې فعالانو ته او خبريالانو ته په زغر روان دي او یو ګونګ او مبهم او نامعلوم آلت سره خبريالان او د مدني ټولنې فعالان مخ دي.
سوئل کی د نه یاد آزاد رسنیو د ملاتړ د اداري مسول عبدالسمع غیرتمل هم را سره دي. خغل غیرتمل، لومړی خوستړي مشه تاسو مخبرونه ته د تاسو فکر باندې په کابل، هلمند، ننګرهار او نور ولایتونو کې پر لپسې په ورستوي کې خبريالان په نخښ شول، تاسو فکر کوئ چې دا بریدونه له یو بل جلا او په اشخاصو دی او کنه له یو بل سره تړلی منظم او په رسنیو او د بیان په ازادۍ بریدونه ګڼلای شو؟
زه په دې باورې یم لکه مخکې په بحث کې یاد شو، تاسو وګورئ د دولت تر ټولو لوی لاسته راوړنه په چیرې شلو کلونو یا نونس کلونو کې د بیان ازادۍ ده. او هیڅ پر هر سټیج درې د لیږه هم د بیان ازادۍ یا د کړه ده او د همدې بیان د ازادۍ پر مسایلو باندې کریډیټ اخستی دي. له ډیرو نړیوالو کنفرانسونو کې بحث پر سوی دی، مطرح شوی دی او د دوی مطرح کېدل یا په هر چوکاټ کې دوی د دیموکراسي او د نورو مسایلو بحثونه مطرح کوي د بیان ازادي په سر کې، اما متاسفانه او بدبختانه باید ووایم چې دا د بیان ازادي هیڅ یو ادرس هم په دې نولسو کلونو کې کاملا ونه ساتله. بحث چې قرار قرار راسم تاسو وګورئ په ولایتونو کې موږ تر ټولو عمده ستونزه چې موږ سره لاس و ګرېوانو په عادي خبرونو کې هم په تحقیقي ژورنالیزم کې هم هغه معلومات ته نه لاسرسی وو. یو عادي ولسوال بدون د ولایت د والي څخه یا ولایت مقام د مکتوبه څخه یا د غیر اجازې پرته نه شي غږېدلی. او موږ د افغانستان د اساسي قانون د 14مې ماده پرونا کې د حق لرلو چې له هر چا پوښتنه وکړو، د دې تر څنګ معلومات ته د لاسرسي قانون چې د همدې اساسي قانون د 15مې ماده پرونا کې جوړ شوی دی، یو کرایي قانون دی، هغه د اجازه راکړې ده چې هر فرد هر افغان بل هر ادارې څخه کارکه دولتي وي که غیر دولتي وي پښتنه وکي معلومات نه واخلي. متاسفانه دغه حق قانون یوازې او یوازې په الماری کې په جریدو کې چاپ دی او پروت دی. لوالي نیولې دلته په جنوب لویدیځ ځن کې درې ودی کوچنی مامور پر لږ قانون به شي خبر نه دی. په داسې حال کې چې حدونه دوی ته بار بار تمرینات هم په دې برخه کې وکړي دي. د بیان د ازادي محدودول د ویاندویان سل به صلاحيت کول د دې ته تر ټولو شذ مینا مساعده کړي دي چې خبريالان ډیرو خطرناک سمو ته د معلومات د لاس راوړلو د فار اولاد سي او بل اخره ډول ډول تهدیدونه پر ځان باندې یوسي او ان د دوی د ژوند او سر په بای باندې تمام سي. تاسو پوښتنه په جواب کې باید وګورئ چې دلته کساس فکر سوی وو د وسلوالو طالبانو او د داعش ترڅنګ د شلو نور وسلوالو ډلو اعدام شوی چې په افغانستان کې فعالیت لري. د غزنی د خبريال نیکزاد صاحب مسله طالبانو ډیر جرأت کړ او هغه یو ډیر ښه همکار یاد کړ چې دا زموږ ډیر ښه همکارو دولت هم دارت کړل. نو وسلوالو طالبان وبخشي حکومت کاسوینی وي په دې تور باندې، اما تر پایه پر زموږ د پاره دا کاني کوینده جواب نو چې موږ د نیکزاد قاتلین نیولېږي او ساده ویډیو یې واسطه ورته کې دي عادي خبرې سي او ماده واځي نس ولې چې دا په څه شکل سي او چیر پلان سوي و دا برید کومه طرح ده د دې تر شا تر چا لاس په نور ولایتونو کې دي دغه سکړی سرام لاس لري کې نه لري
غیرتمل سي
ډیر عادي شکل باندې او
د هلمن کې الیاس دای په نخښه شو د ازادي رادیو خبريال نګزاد په غزنی کې په نخښه شو په ننګرهار کې ملاله میوند په نخښه شو په کابل کې د تلونی او زیو پوخانه خبريال یما سیاوش پنه خشو دغه وجنی. تاسو فکر کوئ چې په مجموع کې له یو بل سره تړلې تنظیم شوی د بیان په ازادۍ د رسنیو د محدودولو په خاطر وجنی دیار سو کې چې یو کنا فکر کوئ له یو بل جلا جلا پیخې دي چې په ار ولایت کې په سیمه ییز
کې نه دا تړلې او سیستماتیک وجنی دي. هر هغه ادرس غواړي د اولس ژغ خاموشه کی هر هغه ادرس چې غواړي چې اولس نور باید پر خوله باندې پلستران واچي او غي ته تر ټولو اسانه لار د خبري اعلان تهدید ول او د خبري اعلان وژني چې هم دا یو کړل دا کار یو کوي. تاسو وګورئ په هلمند ولایت کې د هلمند ولایت څخه بيچ ډیر خبري اعلان اوس ریپورت نور کوي او غي د سر په بای باندې ریپورت نشي ورکولای او غي پر ژوند هیڅ یو خبر مهم نه دی. امدا شکل پکندار کی
اغیزته رازو غیرت ملسب چې پرسنو یو څه اغیز کړي دی اغې نه مخکې بز راشم حمیده عثمان د دې وژنو په اړه باندې لکه مخکې چې تاسو ویل غیرت ملسب مرته اشاره وکړه یو ګونګ او مبهم غوندي وضعیت دی. حکومت پر وسلوالو طالبان وچی وسلوال طالبان پټینګار وای چې دوی په دې وژنو کې لاس نه لري پر لپسې ردی. تازه د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لاګټ په یو ټویټ کې طالبان ملامت کړی دي چې دوی د مدني فعالانو حکومتي چارواکو او ژورنالیستانو پر ضد یو داسې کمپاین پایل کړی دی هدف یې وژنو چې مسولیت نه اخلي. د تاسو فکر باندې د طالبانو دغه په دې پیښو کې د مسولیت ردول او دا چې په طالبانو باندې ځینې مسولیت وراچي تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوئ؟ څوک بل اخر لاس لري چې ار لورې مسولیت ردی او طرف نه معلومیږي چې بل اخر دا وژنې څوک کوي؟
تاسو پوهیږئ چې د حامد کرزی د حکومت نه وروسته د اشرف غنی په حکومت کې ډاکټر صاحب اشرف غنی په حکومت کې د خبريالانو په وړاندې تهدیدونه د مرګ واخونه سانسور د خبريالانو باندې کېدل لنمحاله البته باندې کېدل د رسنیو باندې د خبريالانو فرار له هواد نه تیښته
دا مسائل ول ولې دا سیستماتیک وژنې هغه وخت زیات شوې چې په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې خبرې را برسېدا شوې. له دې خبرو سره سم تاسو ګورئ چې په دې دوه میاشتو کې لکه څنګه تاسو اشاره وکړه د یاماسی اواش په وژلو سره دا مسله پیل شوه. یو خبریال امینی د یک تلویزیون خبر د آریانا نیوز خبریال ځوان خبریال ودریږي خپل غاړه په تیګ پرې کوي. دا هیڅ عقل نه مني. بل خبریال صدیقی په استالف کې په مرموزه توګه په ډېر یو جنایي حادثه کې وژل کیږي، یا همدار از ملاله میوان په ډاګه وژني، الیاس دایي په ډاګه وژني. د خبریالانو دغه مرموزه وژنې او سیستماتیک وژنې واضح خبره ده چې د طالبانو راتګ سره نیغ په نیغه تړاو لري. پښتنه دا ده چې که څوک طالبان غواړي په واک ورسوي، یا خپل طالبان غواړي چې په دې واک کې شریک شي، نو باید د وینا په ازادۍ، په خبریالانو، په رسنیو محدودیت وضع کړي، قانون وضع کړي. ولې داسې وحشتناکه وژنې کوي؟ دا واضح خبره ده چې په افغانستان کې اوس مهال په خپل کابل کې یو شمیر هغه ډلې دي د حکمتیار په مشرۍ اسلامي هیڅ هلته د شورای نظار ډله همداراز نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې شته چې هغوی فعال دي.
عثمان، تاسو د یوې ژورنالیست په توګه کار کړی دی په افغانستان کې، ملامنیتی ادارو سره خپل لوړې ژورې درلودلې دي، وخت په وخت به ماتمن ستونزې هم لرلې ورسره. طالبان دغه خبره چې دوی ته ګوتنی ولکېږي، هغه ټینګار کوي چې دا بریدونه د دوی د بدنامۍ لپاره کیږي، او حتی هغه حکومتي ادارې تورنوي.
تاسو ماته اجازه راکړئ،
مهرباني،
زه خپل مخکنی خبره په دې تکمیلوم چې د دې وژنو پړه طالبان کولای شي په دې نورو وسلوالو ډلې واچوي. دا وسلوالو ډلې کولای شي چې په طالبانو یې واچوي. دلته ټول وسلې لري، خو باید دا واضح ویل شي چې دغه قتلونه د سولې له خبرو نه وروسته یا د سولې له خبرو سره یو ځای په ګام په ګام شروع شوي. او تاسو ولیدل چې اولین قتل د یاماسی اواش، ورپسې دغه سیستماتیک وژنه چې د غور د خبریال په وژنه سره منګل تاسو ولیدل چې دوام لري. لا نه پوهیږو چې آینده قتل یا آینده وژنه به د چای. نو دا نیغ په نیغه دې مسلې سره تړاو لري چې طالبان که غواړي چې راشي یا دوی ته واک ورکول کیږي یا په واک کې شریکیږي، دوی له وسه غواړي چې دغه د بیان ازادي چې نړیوالې ټولنې د یو ډالۍ په توګه افغانستان ته ورکړي، وایي یو شمیر هیوادونه فکر کوي چې د یو ډالۍ په توګه یا سیاسي ارزښت په توګه افغانستان ته ورکړه، دا باید وس قرار قرار له منځه لاړ شي. نو زه خپل ما تحلیل هم دا دی او فکر
کوم
چې طالبانو د راتګ د پاره د یوې لارې اواري دل دي.
مننه ښاغلی غیرتمل. د حمید عثمان په خبرو کې مو واوریدل چې دی ویل چې خبریالانو په خام ستونزې درلودې، خو په دغه کچ باندې ستونزې چې د افغانستان د سولې د خبرو د پایل سره په یو وخت راپورته شوې دي رسنیو په وړاندې، په دې کچ باندې سیستماتیکي وژنې او ستونزې نه وي. تاسو هم دغه یو بې ځوابه پوښتنه چې د ډېرې مودې نه همداسې مختلف نظرونه پرې راځي، راته ووایئ چې دا وژنې څوک کوي او آیا د سولې له روانو خبرو سره تړاو لري؟
دقیقا د سولې د خبرو سره کاملا تړاو لري. تاسو وګورئ د دولت او طالبانو دواړو طرفونو کله چې مخامخ پر میزونو سره کښېنستلي، کله چې طرفداران پر ذهنونو او رسنیو په بحثونو کې ګډون کوي، دونه توند الفاظ، دونه توند ترمینالوجي یو د بل په وړاندې کاروي چې ولس اطمینان کوي چې زموږ د دوی تر مابین سوله هیڅ نه وه امکان نه لري، او ولسه یو ډول نه امیده کړی دي چې توند ترمینالوجي و توندو الفاظو و توندو مسایلو. نو دې تر څنګ پر دغه مسایلو، پر دغه وژنو باندې چې هغه د خبریالانو دي، مدني فعالانو دي، د دواړو لور ردول په دې معنا دي چې دواړه طرفه یو پر بل باندې د دغه وژلو ادعا لري، چې دا وژنې یا دولت کې او دا وژنې یا طالبان کې. دواړه طرفین په ان واحد کې رد کړي، او دواړه طرفین دا ادعا لري، دواړه طرف دا ادعا لري چې دغه سیستماتیک وژنې چې د خبریالانو مدني فعالانو دي، دا د یو طرف یا بل طرف له لوري کېږي. کاملا د سولې د خبرو سره تړاو لري. او زما لشکیل غاړي وغښتنه دا ده چې د خبريال په وجنه باندې بیل دي چې فساد سره مبارزه مش کمزوري کو فساد اوچته ورسو د خلکو ستونزې تر ځای پاتې شي خلک نه خبره پاتې شي خلک زیریدلی او کړیدلی پاتې شي خصوصا عام ولس بل هیڅ نه و پیدا نه هم دولت پر دې باندې امتیاز اخیستلی شي او نه بخل هدف ته ورسیږي او نه هم وسلوال هغه که هر ډلوي او هر څوک کوي یوازنۍ لار چې فلار کې د لایشاغه د خبريال مدني فعال او هغه ادرسونه چې هغه د ولس سفاره ژغ دي دوغې له مرګ دوغې تهدید باید لاس واخیستل شي کاملا ځکه خبريالان چې هم دا اوس به وسلې په کندهار ښار کې او په ګڼو ولایتونو کې د ولس ستونزو د حل لپاره یې سیمې ته ځي. زه تاسو باور وکړم چې پر ارغنداب کې له جنگو د ارغنداب اصلي تصویر هیڅ نه حکومت او نه هم وسلوالو ډلو واکان نړیوالې ټولنې او واکان نور ولس او اړوند ورګانونو تر روشانه کړي د امدان خبرې اعلان وزه د ثانیه شاید د مشر بیلابیل خبرې اعلانو باندې تا تکان وسول امدان خبرې اعلان د صرف بیا تل د ارغندا ورشتنې تصویرې خلکو ته وشاو چې تک شنه باغونه د سولې ولسوالي په مرګونی ولسوالي
مننه غیرت ملسب تاسو تر ازو بیرته حمید عثمان څو ورځې وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی یو سلاکار پر خپل ټویټر لیکلی و چې دغه مقایسه سمه نه ده په دې وژنو کې چې د حکومت د جګړې په دواړو غاړو باندې غږ کوو چې د خبریالانو وژنې دې پای ته ورسې. البته دا د هغه نظر و. د دې ټینګار دا و چې دوی ځواب ویونکي دي، دوی د رسنیو او د بیان د ازادۍ پالون کې دي او ظاهرا دا د دوی هڅې دي چې په افغانستان کې رسنۍ وس په دغه معیار دي د بیان ازادي شته دي. تاسو فکر باندې دغه خبره څنګه ده؟ آیا د دغه روانو قتلونو او وژنو که لورې نه وي معلوم نو مسولیت دوالو لورو ته په یو ډول باید راجی شي؟
بالکل، حکومت د خپل هر فرد د ساتنه د سر و مال د ساتنه ضامن ده. دا قوانین تصویکی د خپل دویم پویګی بل مسله د دې مسلې د دې وژنو سرنخ یا د دې ستونزې سرنخ هم د اوس د حکومت په لاس کې ده. د حکومت استخباراتي او کشفي اداري خ پویګی چې دا قتلونه څوک کوي، دوی چیرته دي، دوی خپل همدغه نن ما د رئیس جمهور د مرستیال امرالله صالح په فیسبوک کول وستل چې دوی په د کابل په اتمه حوزه کې هغه کور پیدا کړی، هغه کسان پکې نیولی دي چې مقناطیسي ماینونه جوړوي او په موټر نخلی. کله چې تاسو دغه ډلې نیسئ، کله چې تاسو استخباراتي او کشفي ادارې پوهیږي چې دا مقناطیسي ماینونه په کابل کې جوړیږي، نو واضح ده چې تاسو پوهیږي دا قتلونه څوک کوي او کنه. دا پوښتنه پیدا کیږي چې تاسو کشفي او استخباراتي ادارې هیڅ دغه توان نه لري چې دا ستونزه حل کړي. تاسو د یو حکومت په حیث، تاسو د مشرانو په حیث هیڅ دا توان او قدرت نه لري چې د خلکو سر او مال وساتي. نو لطفا تاسو دا کمزورتیا ومنئ. بل مسله دا چې طالبانو د کوم قتل، د کوم جنایت تور په ځان منلی دی چې دا ومني. هر مسله نن په افغانستان کې داعش وایي چې طالبان دا جنایت کوي، موږ دا جنایت نه کوو. طالبان وایي چې موږ دا جنایت نه کوو. په دې سال کې چې طالب او داعش نن یو ډله ده، زه متيقن یم چې په دې قتلونو کې طالبان سل په سلو کې لاس لري. شواهد دا ښیي عام خلک په دې مسایلو کې لاس نه لري او د وینا ازادي فکر کوم چې دوی کولای شي محدود کړي. ټولمان زه نشي وړلې زکه دا د انسانانو طبيعت ده.
مننه حمید عثمان. وسلوالو طالبانو په ځنګړې توګه د دې ډلې وایان زبی الله مجاهد په ورستوي کې آزادۍ رډیو سره په یو مرکه کې په ټینګار وویل چې دوی په دې وژنو کې لاس نه لري او نه دا هغه څه دي چې دوی ته ګټه کوي. د دا وکړه چې دا د دوی د بدنامولو هڅه ده. په هر صورت اوس په دې تراشو چې اغیزې څه دي، ښاغلی غیرتمل تاسو مخکې وویل چې له هلمند نه د الیاس دایي تر وژل کېدو وروسته څوک رپورټ نه ورکوي. پرون موږ ته یو اورېدونکي هم له هلمند نه خپل پیغام پرېښی و. په خپل ټلیفوني پیغام کې ویلي وو چې له هغې ورځې چې الیاس دایي وژل شوی دغلته د بې ځایه شوو کډوالو په اړه باندې چا پښتنه نه دکړي. هغه وینا دا و چې وخت په وخت به ها دای په کډوالو او د دوی په وضعیت ریپورټونه جوړول او چارواکي به ورته متوجه کیدل. دا صورت عموما په دغه سهیلي ولایتونو کې د دغه تهدیدونو اغیز په پوښښ د ژورنالیستانو وایي چې څومره یې اغیز کړی دی د ژورنالیستانو او رسنیو په کار؟
دقیقا مخکې موږ پر دې باندې تبصره وکړله، اوس هم وایم چې یوازنی ادرس چې د ولس لپاره تر ټولو واضح او اسانه ادرس و، تر څو خپلې ستونزې ورسره شریکې کړي او خپل د زړه بړاس ورته وباسي، هغه رسنۍ وي. د کندهار ولایت پنجوایی ولسوالی، ارغنداب ولسوالی، ډنګ، دامن، دا هغه ولسوالی چې جنگ ځپلي دي. ما یوازنی ادرس چې د خلکو د ژغ پورته کولو لپاره و هغه رسنۍ دي او رسنۍ وي. عیني شکل په هلمند کې د شهید الیاس دایي ټول رپورټونه تاسو وګورئ، هغه پر دغه وروستۍ ناخوالو باندې جوړ کړي وه او اوس هم خبریالان اخته و رپورټونه یې جوړول. ما متاسفانه په دې وروستۍ کې د شهید الیاس دایي تر شهادت وروسته او په ګڼو نورو ولایتونو کې پر خبریالان تر بریدونو وروسته خبریالان یو ډول خپل ژوند تهدید بولي. هر اونۍ، هر ورځ، هر دوه ورځې چې زه د خبریالان سره تماس نیسم، هغوی هیڅ په کاملا باور باندې د باندې نشي وتلی، تر څو پر تاکتیکي مسایلو، تر څو پر هغه مسایلو چې هغه ولس ورسره لاس ګرېوان دي، له ستونزو سره مخامخ دي، پر دغه سې مسایلو باندې رپورټ جوړ کړي. کاملا یې د خبریالانو پر ژوند باندې اغیز کړی دی او دا اغیز د خبریالانو پر ژوند باندې نه، بلکې د ټول ولس پر ژوند باندې منفي اغیز دی. تاسو وګورئ، خلک له فساد سره څه کوي، خلک له ګڼ شمېر نورو مسایلو سره څه کوي، اما د ژغ پورته کولو لپاره یې ادرس نشته.
مننه.
خبریال کور دی او یا هم په دفتر کې راوتلی نشي او یا یې بېخي ولایتونه پرېښي دي.
حمید عثمان، تاسو راته خپل خبرې راټولې کې په مجموعي توګه راته دا وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره خپل خبریالان، د رسنیو ادارې، افغان حکومت او همدارنګه وسلوال طالبان چې په افغانستان کې په راتلونکي کې په نظام کې د شراکت ادعا لري او غواړي، دوی ټول څه کولای شي چې هم له خپل ځان نه دا مسؤلیتونه لري کې او هم لږ تر لږه خبریالان خوندي کړي؟ د تاسو وړاندیز څه دی؟
البته پلان د توګه باید ویم چې ما له خبریالانو سره خبرې کړې، همدا تېره شپه مې له یوې ښځینه خبریال سره په کابل کې خبرې وکړې. هغوی ډېرې وېرېدلې دي، له کوره وتلی نه شي، خبریالان بې دفاع کسان دي، دوی توپو، ټانکو او اصلې نه لري. په فیسبوک کې هر ورځ دوی لیکي چې، یا په نورو ټولنیزو شبکو کې، ټویټر کې دوی لیکي چې موږ خدای پامانی کوي او وایي چې هر ورځ که موږ د کور نه په سودا پسې موځو، موږ باید خدای پامانی وکړو او فکر وکړو چې د موږ د ژوند وروستۍ ورځ ده. مدني فعالان له ګواښ سره مخ دي، خبریالان له ګواښ سره مخ دي. خو خبره دا ده چې که دوی ټول غږونه همغلي کړي، نو یو غږ به پاتې چې دغه غږ پورته شي. فکر کوم چې دا مسله اوس ګرانه خبره ده چې د دې مسلې دپاره څه وشي، ځکه چې هغه کسانو چې په افغانستان کې د وینا د ازادۍ ملاتړي و، هغه کسانو چې ولسواک نظام په افغانستان کې غوښتو، هغوی هم نن چپه خوله پاتې دي. او زه فکر نه کوم چې داسې لاره به د اوس دپاره حل لاره ډېره مشکله خبره ده چې موږ پرې وغږیږو. خو البته تر هغو چې دواړه لوري، طالبان او د افغانستان حکومت، واقعا په سولې یو ایمان، عقیده او باور پیدا نه کړي.
مننه حمید عثمان. غیرت مل سپتا صورت لند وای په 2 ثانیو کې چې که همدا حالات روان دي، بیان په ازادۍ به اغیز څوی، یا رسنۍ به وکولې شي فعالیت وکي؟
رسنۍ به وکولای شي فعالیت وکي، اما متاسفانه هغه شی چې رسنۍ هله کې، هغه شی چې رسنۍ توقوسته په هغه شکل باندې نه. خلک به یو ډول بے باور شي، ولس به یو ډول ستونزو سره لاس ګرېوانی نه د ژغ پورته کولو لپاره به هیڅ ادرس نه. دا اوس هم له محلي رسنۍ نیولې تر نړیوالو رسنۍ پر ټولو باندې منفي تاثیر دی، پر ټولو باندې اغیز ده، او دا اغیز ورځ تر بلې نور هم ډېریږي.
مننه افغان ژورنالیست او زما پخوانی همکار حمیده عثمان، او د افغانستان په جنوب کې د نوی یاد آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې مسؤول عبدالسمی غیرتمل.
وطن مو جوڑ ما تندے تورتمونو کے مشفید داد کمزا لملالاس چھ ظلمونو کے مشفید وطن مو جوڑ ما تندے اور تمونو کے مشفید داد کمزا لملالاس چھ ظلمونو